ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې به یو شمیر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې بوریوال کاکړی وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي، په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې د مړو شمیر 225 تر رسیدلې. د پاکستان حکومت وايي افغان طالبان په بشپړ توګه د دوی په واک کې نه دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي په شام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ودایښ ته ماتې ورکول ضروری ده. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو د انتظام اداره وای په دې صوبه کې د زلزلې لکبل د مړو شمیر 225 تر رسیدلې ده. د دې ادارې چارواکو نن مشال رادیو ته ویل چې په دې صوبه کې د جوبل کسانو شمیر تر 1400 وشت دي، او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړی دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي افاتونو ملکی اداره بیا وای چې په ټول ملکی د زلزلې لکبل د مړو شمیر اوس 202 تر رسیدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یو څه اثر ور باندې لري، د کوم لاري چې د په وینا لکولای سي چې افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونه پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړی دی.
کنټرول نه هي، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو. هیڅ کنټرول نه لري، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري، هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې مرستې کمې بولې. د دې شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست 6 میلیون افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کومې چې د ده په وینا د تاوانونو پرتله کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نورو ولایتونو په پرتله زیات زیان رسېدلی. هلته تر لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او په پراخ کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. بل پلو د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له زیانمنو سره یې لازمي مرستی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمنی او نور اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغله. درکد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیڅم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکاریو ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیڅم نن په کابل کې د یوناما له خوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګرو ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نور هم پراخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په ویانا کې نن پیلیدونکې خبري اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لنبو وایستل سي. جان کیری د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ نه وخت په واشنگټن کې وکړي.
The challenge that we face in Syria today is
دی وای په شام کې چې موږ لکوم ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وتلو لار لټوي په شام کې د جګړې پای ته رسولو لپاره ودایښ ته ماتي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جانکری الفاظ جانکری با نن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی ویلی چې هیواد یې د اټمی وسلې ترلاسه کولو لپاره په 1980 لسیزه کې پریکړه کړې وه اکبر هاشمی رفسنجانی د سرګندونې په روانونه کې د اټمی وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړې دي رفسنجانی وایي دوی چې کله اټمی پروګرام پیل کړی و هغه وخت دوی له عراق سره په جګړه بوخت او د دشمن لخوا د اټمی برید د دفاع لپاره یې د دې وسلې ترلاسه کولو هڅه کړې وه کوم چې د ده په وینا سرتونه رسیده ایران دا وخت لنړی سره کړي تړون عملی کوي د دې تړون لمخې با ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد په لګیدلو بندیزونو کې نرمه کیږي او د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د تیر کال لجن میاشتې راهیسې چې د عراق موسل شارې نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژلی دي دا خبره په هغه تازه رپورټ کې سوې ده چې په عراق کې د خبریالانو د یو ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی دی د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له سراج زهیر اورئ
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي یو پونډ په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 90 پیسې د عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې یو افغانی په یو روپی 1.5 پیسې او په یو روپی 3.5 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې ورېځې خورې وي او په کویټه او بنو کې به اسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26 په بنو کې 14 او 14 او په کویټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ په پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې د مړو مجموعي شمیر د 200 نه وخته د په خیبر پښتونخوا کې د مجذوب لتر څنګه سباندې 800 سکولونه هم وجال شوي په زلزلې کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکي وایي
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې زلزلې جړک هم برداشت کړي دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي
اسلام آباد وای د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولی شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای طالبانو باندې تر یو څه حد اثر لري خو کنټرول نه
رول نه صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
یوه نړیواله غیر سرکاري ادارې ویلي د نلینا د پوجو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خنده خود صحت چارواکي وای دلته د پوجو کیسونو کې کمی راغله
زمونږ د خبر پښتونخانه 15 کیسه زره شوې دي 11 کیسه چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست ایئر دما په خیال چې 147 کیسه دا کله غي نه صرف 11 کیسه
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سهار په 9 بجو شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړې 6 بجو ته سرته ورسیږي د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په پته چې تاسو ورشي د غپانه ته نو خپل ویډیوګانې نور ډیر معلومات او تصویرونه هم کتلی شئ رازو د دې غړي اولنی ریپورت ته د پاکستان د قدرتیا فتونو سره د مبارزې ملي اداره ان ډی ایم ای واي په خیبر پختونخوا کې د ملوشو شمیره د 240 نه اوړېدلې ده او د ملک د نورو برخو په مقابله کې زیات جوبل شوی کسان هم د دې سوبې سره تعلق لري. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په متاثرینو کې به امدادي رقم د روانې هفتې نه ورکول شروع کړي. په دې حق لنور تفصیل زمون خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 222 ته رسیدلی دی. په خیبر پختونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډ ملک د جوبل شو شمیر 1909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې دیش کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونه شمیر 15000 او 1500 دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1600 کورونه رنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځې پیښور د دورې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1,00,000 او د مازورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بل خو د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثر علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل دي او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوول چې سبو وزارتونو ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د د پوینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پختونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوی دی. پسې کې چې لواري ټنل لپاره 26,000 روپۍ شامل دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو ورې د رازو د ریپورتونو لړۍ ته په پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې لوجې په خیبر پختونخوا کې تعلیمي ادارو ته ډیر زیات تاوان رسیدلی دی او د تعلیم صوبایي وزیر وای چې د تر دې د مرا رسیدلو معلوماتو تر مخه تقریبا 800 نه زیات سکولونو ته تاوان رسیدلی دی. د دغه ماشومانو د پاره وزیر صاحب ویل دي چې د کورونو یا خیمو تنظیم وکوي. په داسې حال کې بیا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د ړنګ شوی سکولونو د بیا جوړولو کار زر تر زر شروع کړي. زمنګ د خبريال محمد عمران په دې ریپورت کې نور تفصیل ورو.
د ګل پور زراغلی زلزلې لقبل په خیبر پختونخوا کې د 900 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمل توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمی ودانی هم شته چرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پختل نو هغه ویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پو پروفیسر قبلا یاز مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه ډیر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
کم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دا رنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فی الحال دې شامل نه دي. دا رنګې د یونیورسټو چې چکم دی خاص کر سوات یونیورسٹی چکم دا شرنگل چکم دی یونیورسٹی دا هغه ته هم ویچ جزوی نقصان ورسله
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړې زلزله کې درې زره شپږ سوه او یو کم او یا تعلیمی ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې شپاړس سوه او پنځه تعلیمی ادارو کې تعلیمی سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورٹ کے مواوردل چھ داغا ورستے زلزلے پہ خیبر پختونخوا کے سبان دے اتھ سوا اسکولونا ویجاڑ کڑی دی پہ جزوی توگا یا پہ مکمل توگا ورتہ نقصان رسولے دے. پہ دغو کے د پیخور خار د اندر شیر بازار سره نزدے میڈل اسکول ودانی ہم شامل دا چھ پکے لا معشومان ناس دی او د تعلیم سلسلہ پکے جاری دا. خود دغ معشومان پکے د ناس دے پہ وقت ڈیر د ویرخ کار دی. تفصیل د زلان یوسف سی رپورٹ کے.
د پیښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودی شوې دي. د دې سکول په چاودیدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودی دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستې ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو نو موږ پونه ډېره خرابې دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ چاودی دي. که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ راپروځي موږ بیا څه کوو سکول کې.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطره په پګشتره موږ هایر دابیس ته مغیوم انفارم کړی دي هغه د باګر مې اپلیکیشن ورکړل خپل ډی او دا چې دا کریس چې دی لګه خطرناک دي پرون بیا ور پسې بیا دا چې کوم دا سی ان ډبلیو ورو هغه موږ راغلیو هغه موږ دا کریس وکړل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا دا کریس چې دی 3.5 mm پوری نو هغه وی چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسروم کې تاسو ماشومان مګینه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي چې سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي کایا کوم بلډنګ هغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پرون دا انسټرکشنز ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګز ور لوګورې چې باغې کې لانګ ټرم کې هوټل سیستم استعمالې دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې خو بکال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې ځانمنې او یا په بشپړه توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې او ته لږ ځان رسیدلې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو هم په دې سپو وبیا تاسو د مشال ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل رپورت ته د ورسته زلزلې لوجه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسیدلې دي. خو په دغه صوبه کې د نویو جوړ شویو ځایي حکومتونو نه تمه کیږي چې په دې لړ کې به مرستندوی حل زلو کې ډیره برخه والی. بلخوا د دغه حکومتونو منتخب غړي بیا وایي چې دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوي او متعلقه ادارو ته پکار دي چې دوی د مرستو په دغه حل زلو کې شامل کړي. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ ورو.
په پاکستان کې راغلي ورستای زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمیر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوی ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلې وي یو ځایي اوسیدونکو یې خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده مهم سیز هغه شعور دی چې د قدرتۍ ناورینونو په اړه باید ځای خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو. او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی ته ملي چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیل کړي او هم د غټه مشینری رات راکړي چې د دغه سي یو وفات په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو دراتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولای چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی نو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چنی اگر شے خراب کی مکھ بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کرو چیز ہمیں سکی کہ مونگ بکو لکه زمو سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت ته د نو باقیده او ډیزاستر مینیجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوارډینیټر مقرر کی چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې د مرګ جوړل نه علاوه په زرګونو خلک به کور کړی هم دي. په غریزو سیمو کې مشت خلک ګیله کوي چې حکومتونه یې پښتنه نه کوي. بلخو مرستندوی ادارې بیا وایي چې دغه سیمو ته په زلزله ځپلو د مرستو لپاره په ورتلو کې د وسلوالو ډلو موجودیت لوی خنډ دی. بلخوا افغان طالبان ویلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې یې خپلو جنگیالو ته ویلي چې اور بند وکړي. په دې حکله د نجیب عامر رپورټ اورو.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپنانه تیر کړه او ژغورون کې ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دوړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغیزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خندونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلی کې یو ځای چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندوی توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو وستلې او دوی یوازې اویا خیمه په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې واله مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالی نیولې ده. خو ډی پی خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی وسلوالو ډلو ته د خپل مشرانو لخوا ویل شوی چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشو نو دوی به ځواب وایي.
هلته د پاکستان نشایع کیدونکې دی نیشن ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي د هغه د دغه هیواد د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو مشکلات سیوا دي، چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوی چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی خپل کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې پوره شوې نه دي. د لیکنې تفصیل د هرن بچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف 14 جیټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې ورستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز وایي پاکستان په افغان طالبانو کنټرول نه لري، البته تر سهاده اثر پر لري چې د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره به هڅوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې په امریکا کې ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه به په دغه د سولې عمل کې او بیا د هغې لپاره په مذاکراتو کې د رابطه کار کردار ترسره کوي. د زبی شفق ریپورت کې تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سر تاج عزیز همدارز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد له یو خبري تلویزیون ډان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونه تر هغې سورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د رواني میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډېر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته امن غواړي. نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کوم ستراتیژي هغوی پرمخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراس یو ځل بیا هیله خو ده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډیر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همدار زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو لامل وځنډېده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې د مېته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې د بوريوال کاکلنا د خبرونو لنډې زورو.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی. د دې ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 اوښتی او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یو څه اثر ور باندې لري د کوم لاري چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې سوي مرستې کمې بولي. د دې شورا مرستیار حاجی جمال الدین بدر نن مشال ریډیو ته وویل چې جمهوری ریاست 6 میلیون افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کومې چې کمې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په اوسنیو حالاتو کې دی افغانان له خپلو هیوادونو نه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلېدونکي خبرې اترې د دې لپاره یوه هیله ده چې شام د اور له لمبو وایستل سي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. او د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی وایي چې هیواد یې د اټمي وسلو ترلاسه کولو لپاره پریکړه په 1980 لسیزه کې کړې وه. اکبر هاشمی رفسنجانی دا سرګندونی پر روانه ونی کې د اټمی وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړی.
دا و بوريوال کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړه چې پاکستانی ورسپانو خپل اداري وکي کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. سیراج ظهیر یې د مهمو موضوعاتو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوي خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبایانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا کې هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغه باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دي او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورسپانه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومینه چخکاره تزاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي. دریا اخیری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې د متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کومې چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. ادارې زیاتوي چې سرکار له پدی خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتی بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون لکبل کیدون کی تباہی مخه ونیسی، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخ کې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتی مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کیدی شي. نو وخت لگ دے که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 1500 عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 100 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میشت دي، ځنې بیا د غربت لوجه په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپي. نوموړي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په وی پاڼه یو لیکنه کې راغلی چې کسه هم د مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وای طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډيږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادعا وروسته لدی وکړه چې په یو ریپورت کې ویل شوی چې د روس د چروس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان بیا وایي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکانات ډیر کم دي. اسمت ساروان په دې حق له ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر خپل لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوول د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې جنوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده، راغونډېدو د حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي ترڅو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې چې دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تا تهدید کی
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخوانی شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیه د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلیږلې دي. دانش کډوخیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډوخیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لوېدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
د کوم پیلوټ نیول سوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته افغان چارواکي وايي د کندوز او غزنی په جیلونو د بریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لا نور ټینګ کړی دی. په دې وروسته کې د هلمند ولایت نه یو شمیر خطرناک قیدیان د کابل جیلونو ته استول شوي. د هلمند چارواکي وايي دا د معمول کاروایي د خراسانې وايي چې دا ګام د جیلونو ماتېدو د خطر د مخنیوي لپاره پورته کړی شوی دی. د احمد تکل ریپورت کې نور حال ورو
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي. د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تک معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سي الته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلو سو نفر ویل پیرو سپته نفر انتقال سي د ډېرې واري طبي روتين کار ده.
د رويټر خبري اژانس د راپور لمخې لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو ل پایل ورسته چارواکو د دې ونې په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند امنیت قومندانې د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د زینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېخت کې ستکرار نشي. په تیرو څونه یو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخ کې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیر یو ونې کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې لوسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوی او نخټې تر اوسه هم روانې دي. رويټر خبري اژانس لیکي چې کوسلوال طالبان د لشکرګاله محبس څخه د زندانیانو په خوشی کولو وتوانیږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په دان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې په کې نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوه د قومي سلامتیا مشیر په توګه مقرر کړی دی. خو نوموړی د دغه چوکۍ لپاره په ټولو اړخونو هغومره تجربه نه لري څومره چې د دې لپاره ضروری ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو
په ډان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو، خو د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتي سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپله ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتي سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتي پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیګ نیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و، خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتي دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د صحت نړیواله اداره WHO وای تر 2013 کال پورې به د نړۍ نه د پولیو رانس ختموي. پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي شتون لري. د نړیوالو بحرانونو جاج اخیستونکي وی غیر سرکاري ادارې ویلي پاکستان د نړۍ نه د پولیو رانس په ختمولو کې خنډ دی. په دې هکله تفصیل زموږ د خبريال محمد عمران پر ریپورت کې اورو.
یوه نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې ریپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړي او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
پروګرس خوند دنیا باندې چې لکه د 2014 په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنت کړی دی. لکه لاست ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم سره 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکی په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وی چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف هغه ایریاز اوپن شو موږ تر ورو لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې درې کمپین دي چې د نومبر، دسمبر او جنوري کدا سیس ګاډ فوربیډ لکه سی ایونت پکې اون شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا فیډبیک ورکړي. نو دنیا
منی چې هر پروګرس یې دی
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال یو سل وسل ویخت او خیبر پښتونخوا کې اتش پېته کیسونه مخې ته راغلي وو ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې یوولس او خیبر پښتونخوا نه پنځلس د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنځ یوازې په پېښور کې شتون لري
زمونږ د خیبر پښتونخوا نه پندرہ کیسز را شوي دي گیارہ کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاسټ ایئر دمه په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف گیارہ کیسز دي زمونږ د کی پی چې کومو لاسټ ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف موږ سره 15 کیسز
د ذکر د چې د سیادت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه علیمان خپل کردار تر سره کی دی لړکی مفتی اختر او رگزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونو تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکنه د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دي یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوفر فتوی چې ونه لګي نمون به دا دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږي
دا یادونه ورده چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅه او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ
د مشال خبرونو ته غوږی په پاکستان کې د تحقیقاتو مرکزی اداره یا ایف ای ای د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو څنګ د یو غړي نیولې ده په دې تور باندې چې د پاکستان د عدالتونو خلاف یو ټویټ کړی ده په پاکستان کې دا اولنې گرفتاری ده چې په سوشل میډیا یا په خاص توګه په ټویټ کولو باندې شوې ده د قانوني چارو کارپوهان او د مدني ټولنو غړي وای دا ګام د رائے د اظهار د بنیادی قانون خلاف ورزی ده د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې حال ورو
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګه په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلیو کړو چې ردی او ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو ایف ای ای د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق کرس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نگڑے قامن ناسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لے پارا وڑاندے کلشوی قانون باندے کار کبی وائی چھ دا بل لا پا پورا توگا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ هم نه شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه اف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ار کړه دی هغه نه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړه دی نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم نه بنیادی حق دی
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر
زمون په ملک کې قوانین اکثر مونږ د هر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او دا اغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ نه رسیدلی هم نه دا مونږ یو بل بد قسمتي دا ده چې په خوا به قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټی وی باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروری دي اوس قوانین جوړ شي خو څوک ته خبر هم نه
د پامول دا چې دغه وکیلان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د ایف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس ته چې په سوشل میډیا په ټویټ کول باندې نیول شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او اوس هم یو کلتوري ريپورت لرو چې پکې د بدر منیر د په حوالہ باندې تفصیل درکو. بدر منیر د فلمی نړۍ یو لوی استورې وو چې د دنیا نه یې سترګې پټې کړې دي. دغه په نوم باندې یو تنظیم هم جوړ شوی دی. دغه تنظیم وایي چې حکومت دې د نوموړي په حوالہ باندې سړکونو یا ځنولارو ته نمونه ورکړي او په دې حوالہ دې نور هم یو شمېر ګامونه پورته کړي. زمونږ خبریال سراج ظهیر په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي.
دال پاکستان بدر منیر فیڈریشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې بدر منیر په ټوله نړۍ کې د پښتو د ژبې او کلتور د ودې لپاره کار کړی وو. نو باید چې هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره د پاکستان په پښتني علاقو کې ځینې سړکونه د بدر منیر په نامه کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې دال پاکستان بدر منیر فیڈریشن مشر جاوید یوسفزی وایي
څنګه چې په کراچۍ کې یو روډ د ماستر نوډ د اویل مراد په نوم باندې مونږ وایو چې لکه بدر منیر ډېر زیات هغه د ور پښتونخوا باندې احسانات دي او په پښتو ژبه باندې مونږ وایو چې لکه سلیمان روډ چې سلیمان روډ شي مونږ وایو چې دا نوم د بدر منیر په نوم نشتر. حال کې کوم اوس نوی بلډنګ جوړ شو هغه حال شاته کوم نوی بلډنګ نه هغه کې یو حال د بدر منیر اکیډمۍ په نوم باندې مونږ هغه غوښتنه کوو حکومت نه. مونږ وایو چې لکه په کوم وخت کې چوک چې په سواد کې هغه هم د په نوم کړی شي.
همداشان په دې موقع د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم مشال ریډیو ته وایي
بدر منیر چې کوم نه بدر منیر خو پښتو یو تاریخ دی. دا نو څه خبره ده د روټ لپاره زمو چې د بدر منیر دغه جوړ کی سټیچو دا غلو کی چې پښتو انډستری او پښتو جبې جمع دی کړی دا
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د کلچر د سانګي ډیپټي ډایریکټر اجمل خان نو پختل نو هغه وی چې د اکیډمۍ په حق له خود وی سره سم منسوب نشتا خو په سړک باندې د دوی کار روان دی. نو موري زیاته کړه
هغه لري مونږ د بدر منیر په نوم باندې کړی دی خو بیا ان ایچ ای لاسا بس مونږه بول موټ لګول دی ټیک ده خو دا ان ایچ ای ولا پراپر اپروول مونږ ته نه راکړی لا کنه.
د ذکر دا بدر منیر له اوسونه زیات پښتو اردو پنجابی او سندی فلمونه جوړ کړی وو. او نو موري په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه لوګ دی ناروغي روستو لدی دنیا سترګې پټې کړې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلې یو دلته کې یو وار بیا د بوریوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر اوس 225 ته رسیدلی دی. د دې ادارې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر هم تر 1400 واوښتی او هلته زلزلې 14000 کورونه وران کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر وباندې لري چې د په وینا له دې لارې کولای شي چې افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له جانمنوسو سره ځانګړې سوي مرستې کمې بولی ده. دی او ولایت د شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال ریډیو ته وویل چې جمهوری ریاست ورته 6 میلیون افغانۍ د ځانګړې کړې دي کومې چې کمې دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې ده چې په اوسنیو حالاتو کې دي افغانان له خپلو هیوادونو نه باسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په ویانا کې نن پیل دونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل سي. جان کیری دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. او د ایران په خوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی ویلی چې هیواد یې د اټمی وسلو ترلاسه کولو لپاره په 1900 ملسیز کې پریکړه کړې و. اکبر هاشمی رفسنجانی دا سرګندونی په روانه اونۍ کې د اټمی وسلو په اړه د ایران یو مجلې ته په مرکه کې کړې دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې د خبرونې مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلې شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بوریوال کاکړ او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.